السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي د مازیګر 3 بجې وینم د ګول راس او د 2018 کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا خبرونه اورو.
فاٹا سیاسی اتحاد په خیبر پختونخوا کې د قبلي سیمو شاملولو لپاره په داسې حال کې مظاهره کړې چې د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسی ته ورغله ده. د هند لپاره په جاسوسي تورن پاکستان کې بندي کلبوشن یادو میرمن او خزه اسلام آباد کې د غسر ملاقات لپاره ورغلي. په کابل کې یو ځانمرګي برید شوی او په لغمان کې د بل مخنیوي شوی دی. د خبرونو تفصیل پرون په ډیر اسماعیل خان کې د قبلي سیمو سیاسي اتحاد غړو یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د دوی سیمه د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. که څه هم حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی د قبلي سیمو اصلاحات او عملي کولو ته ژمن دي، خو د مظاهرچیانو ویل چارواکي وعده نه پوره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن په دې اړه مشالړي ته وویل
دا مونږ واضح کړه چې که حکومت پاکستان د وخت دا فیصله زر تر زره ونه کړه، دغه سې نن چې څنګه د فاټا سیاسي اتحاد ټول ډیر اسماعیل خان بلاک کړو، بیا به دا ټول پاکستان جمع کوي، دا به دا ټول پښتونخوا جمع کوي، ځکه چې دا کم دا زنډول چې را سره کوي دا خطرناکه خبره ده. مونږ قبایل په دې باندې نور تنگ شوي، باید چې زر تر زره د دې مسلې حل وباسي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې جمع شو.
په همدې حال کې نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر ایجنسی ته د لوبو ایوی میلې پرانیستل لپاره ورغله دي. ځینې سیاستوال وایي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي، ځینې د ځان له صوبې کولو په حق کې دي او ځینې نور په دې اړه له قبایلو څخه د پراخه پښتنې ملاتړ کوي. د خاصدار ځواکونو حقونو لپاره جوړ شوې کمیټه وایي خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو یو ځای کېدل به د دوی د نږدې 8000 سرتیرو دندې له خطر سره مخ کړي. د دې کمیټې بیان صوبیدار میجر سید جلال نن مشال ریډي تول په کار د حکومت سره په دې حکله مشوره وکړي. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په لړ کې د خیبر پښتونخوا سره په تدریجي ډول د دغو سیمو شاملولو منظوري ورکړې، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. حکومت وایي دا به وخت اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو خزه او میرمن نن اسلام آباد کې د هغه سره وکتل. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په خپل ټویټر پاڼه د ورغلو هندیانو یو تصویر خپور کړی چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې ناست دي. کلبوشن یادو د 2014 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شوی و. د هند لپاره پر جاسوسۍ تورن یادو ته د پاکستان پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې، خو هغه د پاکستاني پوځ مشر سره د رحم لپاره درخواست جمع کړې. نن په ټوله نړۍ کې عیسایان کریسمس لمانځي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په جلا جلا پیغامونو کې پاکستانی عیسایانو ته مبارکي ورکړې او د هیواد لپاره د هغوی کار یې ستایلې ده. د امریکي کانګرس لایبرري د شمیر تر مخه پاکستان کې د وګړو د نفوسو 1.6% برخه عیسایان دي چې 2.5 میلیونه وګړي کېږي. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو د پرونۍ غونډې په پریکړې لیک کې ټینګار کړی چې د ترګرۍ په ضد د شریکه مبارزه وشي. دې کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د پارلمان استازو برخه واخیسته. د پاکستان قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ټول اقتصادي اړیکو په پراخولو هم سلا شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننه هغه ځانمرګ بریت غندل چې شپږ کسان پکې وو جشل. د ولسمشر له دفتر نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سولې دښمنان د دغړول بریدونو په کولو سره خپل شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. د کورنو چارو وزارت یوان نصرت رحیمی د بریت په اړه خبرلانو ته په کابل کې نن وویل
شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او 15 نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیری په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکی وګړي.
داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. په همدې حال کې د لغمان ولایت د والي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو نن هغه ځانمرګ برید کوونکی ونیو چې د ښځو جامې اغوستې وي او غوښتلې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچوي. د خبر پانه کې دا نه دی راغلی چې د ځانمرګي بریدکون کې د کمې ډلې سره تعلق لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د بلخ والي عطام محمد نور د لرې کېدو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم نظر دی. نوموړی نن کابل کې د کابینې غونډې تر پیلېدو مخکې ویل چې په دې اړه ورسره د جمعیت اسلامي ګوند ځینې مشران هم همنظره وو او ویلې چې د یو کس په لرې کېدو اسمان نه راغورځي. تېر هفته د بلخ مصطفی والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطام محمد نور وویل چې نوموړی ولسمشر ته د شرطونو د منلو په شرط استعفا ورکړې وه خو هغه بغیر له وعدو عملي کولو منلې ده. نوموړي عبدالله د لسوڼي مار په توګه یاد کا ویل چې هغه د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی خو د دې ګوند لپاره یې څه نه دي کړي. په روس کې د درغلې او ضد فعال او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندیدو لپاره ضروري اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارلې دي. ناولنی پرون ناوخته د اسنادو ترجمه کولو مخکې ویل چې له دوی بغیر به ټاکنې نه وي. هغه ویل دوی کولی شي اوسني چارواکي وننګي نو غوښتنه یې داده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ورته د کاندیدو اجازه ورکړي. تر دې مخکې دغه کمیشن ویلی و چې مالي جرمونو له وجې ناولنی ته 2023 کال پورې په ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. نوموړی وایي دا تورونه جعلي او مقدمه یې سیاسي ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس به زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم مهاله وایي.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیریج غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 50 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د یوې لایبرری پرانیسته کړې ده. په ډیر اسمل خان کې د فاټا سیاسي اتحاد په جلسه کې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده.
چې اف سی آر دا یو کال قانون دی دا د ختم سی او د پاټا خلک د خیبر پختونخوا سره زم سی. اوس د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه هغه و دې ته تیار دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د نامنې او وروستۍ او پیښو اندېښمن کړي دي.
دا لاس لاکا خلک میز رووتی دا د امن په خاطر میز رووتی ای وای و نیمه میاشه چې کوم حالات میز ویني هغه نه امیدي په خلک شه ډیر زیات اسبلا.
او سندرو جادوګرو 19 پروګرام کې د هندي سندرغاړي محمد رفي د ژوند او فن حال اوري.
بہارو پھول برسا میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے.
د مشال تر سنگی واورے تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو په خبرته چرته شنن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تللی او هلته د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د یوې لایبرری پرانیسته هم کړی دا. وزیر اعظم اسلامي کالج په هنتون کې د پاکستان جوړونکو محمد علي جناح یاد غونډه ته ویل چې له تعلیم بغیر سوکالی او خوشحالي ممکنه نه ده. په دې اړه نور تفصیل په خبره د زلان یوسف زیناورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د محمد علي جناح د زیګون د ورځ په مناسبت پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د زده کوونکو په یو غونډه کې ګډون وکړو. نوموړي غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د ملک په هر ضلع کې د پوهنتون جوړولو هوکړه کړې ده چې ورسره به د پاکستان راتلونکي جوړیږي.
تعلیم کې اندر انویسټمنټ سے بہتر انویسټمنٹ کوئی نہیں ہے.
په تعلیم پانګونا تر ټولو غوره سرمایه کاری ده. خو زده کوونکو له هم په دې پوهېدل پکار دي چې لوړې زده کړې ستاسو بنیادی حق نه دی بلکې دا داسې یو حق دی چې تاسو به په خپل قابلیت او زیار ترلاسه کوئ.
یہ پرولیج ہوتی ہے جو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے محنت سے ارن کرنی پڑتی ہے.
د اگست په 13 میاش کې د وزیر اعظم د سوکې سمبالولو وروسته د شاهد خاقان عباسی پیښور ته د لومړی دوره ده. وزیر اعظم اسلامیه کالج په هنتون کې خپل وینا کې ویل چې غوره تعلیم د امن او پرمختګ یوازنی لار ده. پاکستان او په خاص توګه پیښور د زغم او یووالي ځای وو او ان شاء الله نن هم دی. موږ له سخت دریځې، کرکو او اختلافونو نه وتل دي او د یووالي درس ورکول دي او د قائد اعظم د ایمان، یووالي او باور په ځلند اصولو د عمل کولو سره پخپلا ټول قام او هیواد په وړاندې بوتل دي.
اس قوم کو بھی بڑھانا ہے اور اس ملک کو بھی بڑھانا ہے.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پیښور وروسته خیبر ایجنسی ته ورغی چرته چې نن د قبایلي ځوانانو لپاره د یوت فیسټیول په نوم د ځوانانو د لوبو میله پیلېږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو کابل ته چرته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای نن د ګل په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځان وژن کې برید شوی چې پکې شپږ تنه وژل شوي، پنځه نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنو ته ویل په دغه برید کې دوه سرتیري وژل شوي خو نور ډیری مړي ژوبل مړه او ژوبل کسان ولسی کسان دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې د ورځې په سهار یو ځوان هلک چې چاودیدونکي مواد یې په خپل ځان پورې تړلي وو د کابل د شش درک په سیمه کې دغه مواد وچول. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
شپږ نفره موږ شهیدان لرو او پنځه نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زموږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د یو اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده. په اعلامیه کې افغان ولسمشر د دوشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش په دوی پورې اړوند اماغ په نامه وې پاڼه کې د دغه حملې مسؤلیت منلې ده. د پیښې دوه تنه عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دې اړه وویل
ټول خلک ورختا دي. تاسې سړک ګوري هیڅوک پرې نه ښکاري. کله چې چاودنه کېږي خلکو ته زیان اوړي، کاروبار هم ورسره په ټپه درېږي. زه پیرکي خرڅوم. اووه بجې او څلوېښت دقیقې یوه چاودنه وشوه، ټول خلک وتښتېدل. چاودنه زورووره وه. د پیرکیو کراچي او ماته هم ټکان راکړ.
نږدې اته ورځې مخکې وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یو تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته هم ننوتي او له هغه ځایه یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي مسؤلینو پر وینا دغه حملې تلفات نه درلودل. دې ته ورته حملې تر دې مخکې هم شوي چې ډېری قربانیان ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره وویل چې د افغانستان خلک به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې ودرېږي.
نن سهار انتحاری حمله تر سره شوی چې لبد مرغه د ملي اردو یو سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوی دی. زه یې کورنۍ ته تسلیت وایم. لبد مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ دی چې انتحاری حمله یو برخه ده. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي.
د دوشنبه د ورځې د انتحاری حمله د کابل په شش درک سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده شوې ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت څو دفترونه موجود دي.
تاسو د کابل د ځانوجون کې برید په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال اکرام الله اکرام ناوریدو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو یا سپیکرانو یوه غونډه وشوه. د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې د سیمه ییز تجارت او همداراز د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پیاوړي کولو په څیر خبرو ټینګار شوی دی. د سپیکرانو دغه غونډې ته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم وینا کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د اتوار پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیه، روس، ایران، چین او افغانستان د پارلماني مشرانو کانفرنس وشو او په پای کې جاری کړی شوی نهیش نکاتی اعلامیه کې ویل شوی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په ګډه سره کوټلي ګامونه پورته کول وي. په اعلامیه کې د القدس جغرافیایي حیثیت بدلولو لپاره پورته کړی شوي ګامونو او فیصلو غندنه کولو سره سره د دې عزم څرګندونه وکړی شوه چې د منځني ختیځ مسلو حل د نړیوال قانون مطابق پکار دی. د سپیکرانو کانفرنس په اعلامیه کې په عراق او شام کې د داعش پر ضد ترلاسه کړی شو کامیابیانو هرکلی وکړی شو، خو داعش د سیمې د ټولو ملکونو د سلامتۍ او پیاوړتیا لپاره خطر وګرځولی شو او دې سره د مبارزې لپاره په ګډه سره په کوششونو کولو زور راوړی شو. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې داسې بین العلاقایي رابطې زیاتول پکار دي چې په کانفرنس کې د شریکو ملکونو ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، بنیادي ډانچه، سیلګرۍ او په اولسي کچ رابطو او کلتوري تبادلو د لارې د دې ملکونو په ګټه وي. په کانفرنس کې ګډونوالو سپیکرانو دویم کانفرنس 2013 کال کې د ایران په تهران ښار کې په کولو اتفاق وکړو. د بارانو چارو کارپور ډاکټر سرفراز خان د سپیکرانو کانفرنس په حق لوایي
پارلیمنت چې د قانون سازي ماغه کوي، پالیسیانی هغه جوړي، دا بل خبره ده چې د ملکونو کې هغه پالیسیانی پارلیمنت په ځای هلته نورې ادارې وي هغه جوړيږي، لکه افغانستان کې پارلیمنت په ځای هلته صدر زیات با اختیار دی، پاکستان کې افغان پالیسی یا ترهګر بارا کی پالیسی یا هند پالیسی هغه کې د پارلیمنت په ځای اسکر رول زیات وی، روس کی پارلیمنٹ نہ زیاد پوتین سے رول زیاد دے، اور دا کشانچین کی دا چین کمیونسٹ پارٹی رول زیاد دے، نو دا ملکونه چې کم ورشوی دی او خبرې اترې کړې دي، نو دے مطلب صرف او صرف دا دے چې دے ملکونه کې چې کم پارلیمنٹ دے دا وی هم سنس سیمبولیک سی تو خبره پکار دا چې اوشي.
د شپږو ملکونو د سپیکرانو دا لومړی کانفرنس او 13 ورځ کانفرنس سره غلی ملکونو سپیکرانو نه علاوه د پاکستان د سینیټ چیئرمین میا رضا ربانی او د پاکستان صدر ممنون حسین هم وینا وکړه. د صدر ممنون حسین وینا وا چې هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپیخو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ییزې ترقۍ لپاره ګټور وي. د نوموړي په وینا د دې سیمې ښه راتلونکی خپل منځي رابطو، تجارت او مرستې جاري ساتلو سره تړلی شوی دی او د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د شاملېدو بلنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، پرون په ډر اسمل خان کې د قبایلی سیمو د مشرانو یو جلسه شوې ده چې پکې دا غوښتنه وشوه چې باید فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل کړی شي. دوی دا هم ویل چې د فاټا اصلاحاتو عمل باید نور د ځنډ ښکار نشي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار سیلاب محسود راکوي.
پرون د اتوار په ورځ د ډیر اسمیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلیانو سیاسي اتحادیې په بلنه یوه درنه جلسه وشوله. په جلسه کښې د دغې اتحادیې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې مخصوص مشرانو په شمول د سولي وزیرستان، نیمو قبایلي سیمو جنډوله او درازنده په زرګونو قبایلیانو برخه واخیسته. قبایلیانو غوښتنه وکړه چې سرکار دې د قبایلیانو په پښتونخوا بے ورگا ڈولو پریکڑا نورا نزن ڈوی کنوی قبائلیون با مجبوروی چھ انتہائی اقدامات پورتا کی. دی اتحادی مشر شجگل افریدی پداغا موکے پداغا باریک شے مشال ریجو تا پدارنگ وجا غدام
مونگ میں سجور کولو مولانا سبلا چی مونگ کبائلو او بیا پختانو دو ریزا تیر کڑے دے او انشاءاللہ اللہ با مدد باندے ہو دے دنیا تا او خائیو چا تخ پلا زیماوری پورا نکڑا چکلا قبائل
نثار مومند زیات اکڑا
موجودہ حکومت تا دے بانے تنبیہ ورکو او دا منگ واضح اکڑا چکا حکومت پاکستان دا وقت دا فیصلہ زر تر زر او نکڑا دا سے ننچ سنگا دے فاٹا سیاسی اتحاد ټول ډیر اسمیل خان بلاک کړو بیا به دا ټول پاکستان جم کوي دا به دا ټول پښتونخوا جم کوي ځکه چې دا کم دا زنډول چې را سره کوي دا خطرناک خبره ده. منګه قبایل په دې باندې نور تنگ شوی باید چې زر تزر د دې مسلې حل وباسي او موږ په خیبر پښتونخوا کې جم شو.
د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې د بلوچستان امیر مولانا عبدالقادر لونی وویل
جمعیت العلماء اسلام نظریاتي لوخت دا غواړي چې اف سی آر
دا یو کاله قانون دی دا د ختم سی او د پاټا خلک د خیبر پختونخوا سره زم سی. اوس د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه هغه و دې ته تیار دي، صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او جناب محمود خان چکزئی صاحب دوی دوه سودا کړي ده، او د پاټا د غریب عوامو او د مسلمانانو دغه انضمام تر نه پوره کاو کړي دي. لهذا موږ د دې جرګې په ذریعه سره د مرکزی حکومت سره دا مطالبه لرو چې زر تر زره د پاټا عوام د پکی پیکی کې زم سی.
جلسه تر غلی کا بالون په دغه بار 170 راتلاري وار وای زنه.
نوم عبد الله مسعود ای او سوت وزیرستان سره تعلق لرو. ځکه نن جلسه تر غل ډیر خوشحال شو، خوشحال پدیش ولا چې داسه وخت راغلی دی جنن په قبایل شي سیاسي شعور غلای دی. هغه قبایل چې په احتجاج په جلسه نه پدل، نن سبا د احتجاج جلسه کوي د خپل حق د پورا او د یخ قانون خلاف د میر د پورا مانګور و میژو خوړلی د یخ خلاف د جلسه وکړل ډیر خواندي وکړو. امیر د سیاسي لیډرشپ نه توقع لري چې امید د اف سی آر د تور قانون امیر خلوص کو.
یاد دی وی چې قبایلون په صوبه پښتونخوا کې شامل دلو نه شامل دلو په وجه په دوه ځای تقسیم شوی. ځنې قبایلون د پښتونخوا په صوبه د ورګډولو طرفداري، ځنې بیا ځانته د ګوښې صوبه غوښتنه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، او د قبایلی سیمو په اړه راځو یو بل ریپورت ته. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د نامنۍ وروستۍ او پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د امن په خاطر یې قربانۍ ورکړي، خو د حکومت او پوځ لخوا له دوی سره د مکمل امن شوي وعدې لا هم نه دي پوره شوي. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو ګاډي د سړک ګاډي بم وچاودید چې په نتیجه کې درې سرتېري وژل شول. په دې اړه نور تفصیل ادا سیمینا عمر دراز وزیر را کوي.
د شمالی وزیرستان ولس وایي عملیاتو وړاندې د بدمنۍ د لاسه ډېر څه ورکړي، او عملیاتو پس هم درې کاله په کډوالۍ کې وځپل شول. خو نن سیمه ته د واپسې وروسته چې د امن کما فضا جوړه شوې، نن یو ځل بیا پر لپسې د غلطه بامی چاودنو او وسلوال بریدونو په وجه خلک اندېښمن شوي دي. د سیمې یو مشر ملک اکبر خان وایي د امن په خاطر یې سیمه خالی کړې وه، خو نن د واپسې وروسته یو ځل بیا دوی اندېښمن شوي چې بیرته د بدمنۍ ښکار نشي.
دا لاس لاکه خلک چې نیز رووتي، دا د امن په خاطر نیز رووتي. وایي و نیمه میاشت چې کوم حالات نیز ویني، هغه نا امیدي په خلک کې ډېره زیاته شوله. لکه فوج د مورر ده چې مري، مو عوام مري. خو دا دمره نقصاني نه، دا دمره بې عزتۍ. وزیرستان تباه او برباد شو، خو عوام ته تکلیف ته د میز امن غوړي.
عبدالمجید داوړ وایي مونږ ټولې قربانۍ یوازې د امن په خاطر ورکړې، او نن په سیمه کې د امن او سکون ژوند غواړي.
د امن په امید یې دا ټوله قرباني ورکړې او وتلې وې د وطن نه. درې کوله درې نیم کوله بعد انتهایی تکلیفې شوې وخت تېر کړه د ورغلې دي، خو هغه امن میز نه ویني. کله مځکه ورډزېږي، کله اسمون نه. د فوج سره مرسته کو دي میش خلک وروشایي چې دلته دا شای پرته. فوج او حکومت یو داسې طریقه کار جدید وسایل د استعمال کو چې د میز وطن لري د امن په غېږ شو ونغښته شي. هر څه په امن پرې تړلې دي.
شمالي وزیرستان کې ضربې از عملیاتو پس روانه میاشت کې سلوارم زل دی چې بامی چاودنې یا وسلوال بریدونه وشول. د چارواکو په وینا 13 ورځ هم غلام خان کې په امنیتی سرتیرو سړک غاړې بامی چاودنه کې درې عسکر وژل شوي ول. د عملیاتو پس د پاکستان ولسی او فوزی مشرتابه په بیا بیا دایدا کړې چې شمالي وزیرستان کې د ملک تر ټولو برخو زیات امن پر ځای شوي او وسلوال یې د غلطانه شړلې دي. خو روانه میاشت کې پر لپسې بریدونو او بامی چاودنو خلک یو ځل بیا اندېښمن کړي او غوښتنه کړي چې د دې مخه ونیول شي، او نور دوی لا پر امنا وزیرستان ورکړي څنګه چې ورسره وعدې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو کوټې ته چرته چې پر یوې کلیسا یا چرچ د وسلوال برید پرون یوه اونۍ پوره شوه. په دغه برید کې چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه، نه کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې یوه معذوره جنۍ مدیحه برکت هم وه. په داسې حال کې چې عیسویان نن خپل اختر یعنی کریسمس المانځي، د مدیحې برکت ورور وایي چې هغې د کریسمس لپاره جوړې کړې نوې جامې د کفن په توګه قبر ته یوړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
دا د اتوار ورځ او د دسمبر 18 نیټه وا د مور او لور ترمنز تکرارو لور ویل چې نن کلیسا ته زم نو د کریسمس نوې جامې به واغوندم مور ویل نه کریسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړی بلاخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل د کوټ شار په دې کلیسا کې ایسویانو عبادت کولی چې ناڅاپه وسلوالو ور باندې برید وکړي یوه ګولۍ د نه ویشت کلنې مدیحه برکت په مری کې ولګېده او لږ وخت وروسته هغې د خپل ورندار په غېږ کې سا ورکړه مړی یې کور ته راوړل سو او زخمي مور یې روغتون ته یوړل سوه د دې د ورور دانش برکت په وینا دوی هم هغه جامې چې مدیحې په ژوندون غوښتې په غاړه کړي د کفن په توګه ور واغوستلې
هماغه نوی جامې چې هغې د کریسمس لپاره اخیستې وې وروا مو غوستلې نوی بنګړي مو ور په لاس کړل سنگار مو کړله کفن مو ور واغوسته او خخه مو کړل
خو د نویشت کلنې مدیحې برکت ژوند له ډېرو کړاوونو ډکو د دې د ورور دانش برکت په وینا چې په ماشومتوب کې پولیو وایرس د هغې یو لاس هوډ شل کړی و او د دې دماغ هم وده نه کوله که څه هم هغه نویشت کلنه وه خو عادتونه یې د ماشومانو په شان وو په وړه وړه خبر به یې ژړل او په وړه وړه خبر به یې خندل د دې یوه توره پیشو وه چې دې ورته د تورې نوم ورکړی و دانش برکت وایي چې کله به یې سهار پیشو له خپلې کوټنۍ راوایستله نو هغه به نیغه د مدیحې کوټې له ورغله
پیشو به هغې ته ورغله او په بړستن کې به ورسره ویده شوه بیا چې کله به هغې ناشته کوله نو پیشو ته به یې شیدې یا پی ورکړي مدیحې به خپله ناشته کوله او پیشو به خپلې شیدې څښلې
خو د مدیحې تر مرګ وروسته پیشو له عادت سره سم اوس هم هر سهار د هغې کوټې له ورځي خو هغه نه وي د دانش برکت په خبره پیشو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي
دا مشال ریډیو ده
مکوی شکونه په زیار مکوی دا سړی که هر څه دی درغل نه دی د وتلی شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار تیر کال مړ شو په ننګرهار کې شاعران او هغه د فکر لارویان وایي چې ارواښاد په خپل شاعرۍ کې پښتنو ته داسې فکر او پیغام ورکړي چې راتلونکي نسلونه به هم یاد ساتي په جلال آباد کې د هغه په یاد کې وغونډه شوې ده چې په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
سره له دې چې د ډاکټر خالق زیار د مړینې یو کال پوره شو خو لا هم د پښتنو شاعرانو په زړونو کې ژوندی دی په جلال آباد کې هم ځوان شاعران او فرهنګوال د ارواښاد زیار د شعرونو مینوال او د هغه د فکر لاروین دي او په دغه برخه کې د هغه کړي کار ته په درنه سترګه ګوري مدني فعال او وتلی انځورګر امدلار باب وایي ډاکټر خالق زیار په خپلو شعرونو کې داسې فکر خور کړی چې راتلونکي نسلونه به یې هم تعقیبوي او خپل تګلوری به ترې ټاکي
ما خپل ډاکټر صاحب سره پېښور کې د څو کلونو مخکې کتلي هغه ډېر ټولنیز فکر لرو هغه تل دا کوشش کړی د خپل قلم د لارې چې څنګه کولی شي په پښتنو کې د امن د زغم د پښتونولۍ د پاللو په ټوله کې د لر بر پښتون د یووالي دغه فکر چې دی دا وده وکړي او پښتانه د خپل وطن د خپلې خاورې لپاره خدمت وکړي او دغه رنګ پښتانه نمري ځکه چې دغه سي پښتنو فکر چې دغه مونږ ته پاتې دی او په هغه فکر باندې به مونږ مخکې مزل کوو
شاعر او صحافي عزت الله جواب وایي ډاکټر خالق زیار د ژور فکر د لیک تر څنګ هنر او تغزل هم د خپلې شاعرۍ برخه ګرځولې ده
د ډاکټر صاحب خالق زیار شاعري چې وا دا یو مقصدی شاعري وا په شعر کې تغزل چې وا او هنریت چې وا هغه ډیر بارز وو د خالق زیار صاحب د شاعرۍ شکل او محتوا یعنی عامه شکل خپل او عامه منصبانګه خپل وا او د پشیر کې یو پیغام لرلو او د دې لپاره شاعری کوله چې د ټولو پښتنو یووالی غوښته
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي لکه څنګه چې د ملکن د سیمی رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر او اکبر سیل د پښتو شاعرۍ په اسمان کې د ځلیدلو ستورو مثال لري دغه شان ډاکټر خالق زیار هم د خپلې تغزلي شاعرۍ له امله ځلیدلی دی
ډاکټر صاحب د ټول پښتون قوم یو پیاوړی او مضبوط شاعر او د پښتو لپاره ډېر لوی کار کړی او هغه د رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر صاحب او اکبر سیل صاحب هم فکر او د هماغو لاروی او هماغسې شاعري کړې ده د پښتون قوم د بیدارولو او د پښتو پښتو ژبې د غنا لپاره ډیر لوی کار کړی دی.
ډاکټر عبدالخالق زیار د 2018 میلادي کال د ډسمبر په 26 نیټه د ناڅاپي ناروغۍ له امله عمر او په ملکن ایجنسی درګۍ صدرا جوړ کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د تلوسي او خپل رباب او خپل نغمه په نومونو د شاعرۍ ټولګې خپرې شوي او دا خاوره او دا خلک مات سنگونه او په قطبی لودیس هند کې د پښتنو بغاوتونه یې له انګریزي ژبې پښتو ته راژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې د لوبو میلې پرانیست وکړه. هغه په دې مهال قبایلي ولسته په خپله وینا کې ویل چې اف سی آر به په پاکستاني قوانینو سره بدلوي او د انګریزانو د وخت دغه نظام له منځه وړلو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. په همدې حال کې په ډېر رسمي خان کې پرون د فاټا سیاسي اتحاد غړو یو مظاهره وکړله. حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شاملې شي. بلخوا د خاصدار ځواکونو حقونو لپاره جوړ شوې کمیټې یو بیان صوبیدار میجر سید جلال نن مشال ریډیو ته وویل په کار د حکومت ورسره په دې لړ کې مشوره وکړي، ځکه چې دوی یېرېږي د نږدې 23 زره سرتېرو دندې به خطر سره مخ شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادو ښځه او مور نن اسلام آباد ته ورغلي وو او د هغه سره یې وکتل. کلبوشن یادو د 2018 کال په مارچ میاشت کې بلوچستان کې نیول شوی و. د هند لپاره پر جاسوسۍ تورن یادو ته د پاکستان فوجي عدالت د مرګ سزا اورولې، خو هغه د پاکستان فوج مشر سره د رحم لپاره اپیل جمع کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې عیسایان کریسمس لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نن هغه ځانمرګ برید غندلې چې شپږ کسان پکې وژل شول او 15 نور پکې زخمیان شول. د ولسمشر د دفتر نن خبر شوې خبر پاڼه کې غلي د سولې دښمنان د دغه ډول بریدونو په کولو سره خپل شومو اهداف ته نشي رسیدلی. د دې برید موري داعش او سواري ډلې منلې ده. روس کې د درغلې وزد فعال او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د 2013 کال د ولسمشر ټاکنو ته کاندیدیدو لپاره ضروری اسناد مرکزی انتخاباتي کمیشن ته سپارل دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې د هندي سندرغاړي محمد رفي د ژوند او فن حال اوري. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار هارون باچا دی.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي اده کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندره ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوي چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا 10 زره سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي.
اگر تو ہے ساگر تو مجھدار میں
د سندرغاړي محمد رفي په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1924 زیږدیز کال د دسمبر پر 24مه د حاجی علي محمد په کور کې اوسېږي. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1925 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوا پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې.
Thank you. ہے بنا اب تیرے حوالے چرنوں میں چرنوں میں تیرے چرنوں میں چرنوں
محمد رفیق پلا ولنے سندرا د دیارلو سکالو په عمر کې په لاهور کې وویل د فلم اولنۍ سندرې بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیتا د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1975 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کېښود او د گاؤں کی ګوري نومې فلم لپاره یې سندره وویله.
دل کا گل ارے دل کا گل تو دل داد کی ایسی ایسی ہے سرکار کی سرکار کی ایسی ایسی ہاں دل کا گل مار کے آنکھ مار کے آنکھ جو عاشق تم معشوق ایسے معشوق چڑی مار کی شربتے ہاں ہاں شربتے دیدار کی دیدار تیرا سلام تب تک اب خوب کی تیر کی
بچنا بھائی
ضرور بچنا خوب کی تیر کی تلوار
مشال ریڈیو سندرے جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1947 زیږدیز کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار ناشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کے ایل سیگل سره په ګډه ووایي. هغه په 1947 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیگل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې وو.
ہاں
محمد رفی د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا د نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شوه.
چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا
سوا او یا یمه لسیزی په کلونو کې محمد رفی د دې لپاره چې حج کړو او ناروغ هم وو نسبتا کمې سندرې وویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسیدلی و د 1983 زیږدیز کال د جولای پر 1 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفی د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 عامه رخصتي اعلان کړه. د رفی د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي. د سندره جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدونکو د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرې او د هغه د هنري ژوند په اړه مختصر معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د نوموړي له دې یوې بلې مشهورې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब।